السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شېدي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو د پاکستان ورځپاڼو په کوم موضوعاتو باندې اداري خبرې کړې دي او دغه سیم نړیوالو مطبوعاتو کوم موضوعګانو ته کتنه کړې ده د دې نه بم خبر شي خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه اورو
د پېښور پولیسو په ښار کې د 200 نه زیاتو تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړې چې د سکولونو امنیت لپاره یې ګامونه نه و پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شام جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي او په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې په جنیوا کې په کېدونکو امن خبرو اترو کې د ګډون اعلان کړی. د پېښور پولیسو د سکولونو امنیت په حق لپاره سم ډول ګامونو نه پورته کولو په تور د 200 نه زیاتو تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړې دي. د پېښور اس اس پی اپریشنز عباس مجید خان مرود نن مشال اړو سر په خبرو کې ویل چې په ټولو صوبه کې شاوخوا 35000 تعلیمي ادارې دي او د پولیسو شمیره 85000 ده. نو دا ممکن نه ده چې د ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي. خو د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې د ګام سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي.
دا زمونږ ذمہ داری دم نه او کچر جام دي ته موږ انده ذمہ داری راکې نه پکا دا ایدا کورون د فاندنګ وشي پیسې وته ورکی چې دا غو سکیورټی په حواله سره کوم لوازمات پکار دي دا غي ځان ته بندوبس وکي.
بلخوا پولیس وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره د تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو تګلار کار کوي. د پاکستان حکومت له قبایلی سیمو څخه د بېکورکړل شوو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 ارب روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې شوې غونډې ته وکړه. د کمیټې یو غړي طارق الله نن مشال راډیو ته ویل دغه پیسې په تیر بجټ کې اعلان شوې وې خو لا هم پوره نه دي لګول شوې. سیفران چارواکو کمیټې ته ویل چې په دغو 100 ارب روپو کې به 55 ارب روپۍ د بېکورکړل شوو پر بحالۍ او 45 ارب روپۍ به پر امنیت ولګول شي. نن په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتره رسنیو ته په خبرې شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستونګ په تودو سیمه کې 15 وسلوال وژلې دي. له خبر پاڼې سره سم په وړل شوو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای نومي وسلوالې ډلې یو مهم قمندان اشرف او د هغه څلور نور ملګري شامل دي او له دوی ځای لاسی بمونه وسلې او کمپیوټر ترلاسه کړی دي. بلوچ لیبریشن آرمی د خپلواکۍ غوښتونکو وسلوالو بلوچو یو ډله ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د کوټې په شمول د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستان ریاست پر ضد وسلواله مبارزه کوي. دغه وسلوالې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګنګ وار مشر اوزیر بلوچ نیولې دي. نن سهار د رینجر ځواک ویان په یو مختصر بیان کې ویلي چې اوزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یوې هدفي کاروای پر مهال ونیول شو. رینجر ځواک ادعا کوي چې له اوزیر بلوچ څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. اوزیر بلوچ په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د وسلوالې جګړې سرغنه ګڼل کېدو او په 2013 کال کې د سند حکومت د هغه د نیولو په اړه انعام هم ایښودی و. د افغانستان جمهوری ریاست د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د شام جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال اړو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه دوی ته هم رپورټونه رسیدلي دي. د دې لپاره چې معلومه شي څومره شمیر افغانان دي او کچری موجود وي او له کومې لارې د شام جګړې ته لیږل شوي، د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې له ټولو هیوادونو او شبکو سره په اړیکه کې شي او جمهوری ریاست ته خپل رپورټ وړاندې کړي. له دې وړاندې د بشیر حقونو د سار سازمان ویلي وو چې ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال د شام جګړې ته لیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون ناوخت مشال اړو ته ویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسي وګړو وژنه له قانونه سرغړونکي بخل او له سزاو د هغوی خوندیتوب هغه برخې دي چې په هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوري کړی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن پر حکومت غږ کړی چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته دې سزا ورکړل شي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ ویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکرو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو اعلی کمیټې بلل کیږي او سعودي عرب ملاتړ ورته ترلاسه دی، ویلي دي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته لاړ شي. دې ډلې ویلي چې دیش یا 15 استازي به جنیوا ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن ډي مستورا سره خبرې پیل کړې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې په 2008 کال کې په سویلي او سیتیا کې وسلوالې جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لی اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړی دي. قسم روسیا د نړیوال عدالت غړی نه دی، خو ماسکو ویلي چې د هیګ میشت عدالت سره به د پلټونو په اړه همکاري کوي او په نړیوال عدالت یې زور راوړی چې د سویلي او سیتیا کې په مبینه توګه جنگي جرمونو پر مهال اغیزمن شوو کسانو سره خبرې وکړي. د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت په روانه اونۍ کې اعلان کړی و چې د هغو جنگي جرمونو د الزاماتو پلټنې کوي چې د روس او جارجیا ترمنځ لنډ جنگ کې شوې وي. په دې 15 جنگ کې تر زرو زیات کسان وژل شوي ول. اوروسی خبر د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنئی المسی وای د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د کارپوهانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د کارپوهانو شورا انتخابات د فروری په 26 نیټه کیږي. حسن خومینی 43 کلن دی، ویلي دي چې د خلکو یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پریکړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پیښور امنیتي چارواکي وایي چې د مناسب امنیتي ګامونو نه پورته کول له وجې د 214 تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد مقدمه کړې دي، خو استادان سوای
دا زمونږ ذمہ داری دم نه او کچر بیا هم دي ته موږ همدا ذمہ داری راکې نو پکار ده اداره سکولونو د فنډنګ وشي، سکوټي په حواله سره چې کوم لوازمات پکار دي اداره ځان ته هغه بندوبست وکړي.
چارواکي وایي وفاقي حکومت به د قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو ته خوراکي مرستې ورکوي.
مونږ ته څومره چې تیزي لاغه لکه مونږ دی دوایانو تکلیف دی، مونږ دلته بیمارانی، مونږ ته دوایي نه ملاویږي، مونږ ته رسن په صحیح وخت باندې نه ملاویږي، مونږ ته په صحیح چیم باندې یو شی نه ملاویږي.
د خیبر ایجنسی خلک وای حکومت دی په سیمه کې امنیت یقیني کړي.
کم اثرات چې راغلي و امن و امان هغه دوباره بیا خراب شوی دی. د خلکو په زړونو کې یره واپس پیدا او لګي خوف.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او سورتو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته د پیښور امنیتی چارواکي یا اس اس پی اپریشنز وای چې د مناسب امنیتی ګامونو نه پورته کول له وجې د 214 تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد مقدمه کړې دي. خو د استادانو اتحادیه وای چې د پولیسو د چاپو د اف ای آر له وجې په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. تفصیل د زلان یوسفزي په دې ریپورت کې اورو.
د پیښور اس اس پی اپریشنز عباس مجید خان مروت مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې 45,000 تعلیمي ادارې دي او د پولیسو والو شمیره 80,000 ده. نو نه ده ممکن چې پولیس هر تعلیمي ادارې ته د امنیت لپاره خپل اهلکار ورکړي. نو موړي زیاته کړه چې په پیښور کې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د یادو ادارو د مشرانو سره په یو تګلارې سلا شوې دي او د امنیت مناسب ګامونه نه پورته کوونکي تعلیمي ادارو پر ضد کاروایانی هم کوي.
پیریمیټر وال چیک کوت، ایریا سمرا دا بیغی من دی باب دوائر شتا کنا، سی سی ٹی وی کیمرا کنٹرول روم دی لحاظ سرا نوچی دچا ناکی سیکیورٹی اگی من دی مونگ سنسیٹیو ولنریبل اسٹیبلشمنٹ پلیسز ایکٹ تحت پرچا کونو لا پوری ٹوٹل 713 تعلیمی دارو من دی پرچے شوی دی پشاور کی دیجی.
د خیبر پختونخوا پرائمری سکولونو د استادانو د تنظیم مشر ملک خالد وای چې د امنیتی ګامونو د سار لپاره د پولیس سکولونو ته تګ را تګ او د ځینې سکولونو د هډ ماسترانو پر ضد د اف ای آر درج کولو سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې اغیزمندې شوې دي.
دا زموږ ذمہ داری دم نه او کچر بیا هم دي ته موږ همدا ذمہ داری راکې نو پکا دا اداره سکولونو د فنډنګ وشي، پیسې ورته ورکړي چې دا هغه د سکوټي په حواله سره چې کوم لوازمات پکار دي اداره ځان ته هغه بندوبست وکړي.
اس اس پی اپریشنز وای چې دوی د سکولونو د انتظامیه لستونزو خبر دي او د امنیت ټوله ذمہ داری د هغوی په غاړه نه ده اچولې، بلکې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د پولیس ځانګړي دسته په خبر کې ګمارل شوې دي.
147 پولیس موبایلز او د رائیډرز خار کے پورا پیخور خار کے 24 گھنٹے گشت کئی پدے دینے لو زموں 16 اسٹرائک یونٹیں پیخور خار کے مختلف پوائنٹس مونگ ڈپلوائے کری دی موبائلوں کے آگے کے ATS ایلیٹ ریپڈ ریسپانس فورس اور ایمرجنسی ریسپانس فورس والا نفری مو پکے ڈپلوائے کرے گا جی.
دا 1300 دوران پیخور کے زنی تعلیمی اداروں تا دڑکا ورکون کی خطون ہم غرزولی شوی دی. ایس ایس پی آپریشنز مجید خان مروت وائی چی تعلیمی اداروں باندے دا وسلوالو بریدونو عام خطرشتا خود دا پا نظر دا دڑکو دا خطون لامل زیادترا یا خو شخصی اختلافات دی او یا ہم شرارت کون کی. زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور.
پر باچا خان پهنتون تر برید رستو د خبر پختونخوا د زنګړو پولیسو ځواک د پیښور په سن سکولونو کې مشکونه پیل کړی دي چې مقصد یې د ممکنه وسلوال برید مخنیوی دی. عسکرو دغه مشکونه د زیارت په ورځ شروع کړی دي او په داسې وخت کې کوي چې زده کوونکي په سکولونو کې وي. له دې سره یو باس راپورته شوی دی. ځینې وایي چې په مشکونو سره حکومت په ماشومانو کې ویره پیدا کړې ده خو ځینې بیا دا ګام ستایي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پیښور پهنتون د استادانو اتحادی مشر جمیل احمد چترا علی سره مرکه کړی دا. نو نوموړی د مرکه په پیل کې د دې مشکونو پاړه وای
د ریاست دا یو کوشش وی چې د دې حمله افراد کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې د هغه تر ممکن هغه پورې بچ شي. د کډر نظریې سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وی چې تاسو خپل خلک د دې تورن تیار کړئ او ویتا دا حفاظتی اقدامات تجربی پر ذریعہ یا عملی شکل سے مطلب خیر چکے دار سے واقف کی گی نتاثر سو قدمی نصر گامن ہو چکے دغه نظریه سره کوم توګه دا ډېر ښه اکسرسایز
خو تاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلی دي از ما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي دا غو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومان په غوګو باندې لاسونه یې خدي او د ویر په حالت کې دي. په هر حال سرونه لاندې کړی دي. خود دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو د پولیسو وردی ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپل د ماشومان پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي.
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خود دې دي خامخا د دې منفي اثرات شته. خود دا منفي اثر به مونږه ریلیټیو فرام دی. دې ته به مونږ په دې ته نظر کې ګورو چې څنګه مختلف واقعاتو کې د اي ټي اس واقعو شو او د کال پس د باچا خان نو چې واقعو ته نو ماشومان څو ته نو ته تیار نه دي لکه یو خوف او دا چې چکلا د ماشوم ذهن کې د ورده یو تقدس خوشم د پاکستان شتا او چې کله غوړي ګوري چې یونیفورم فورس د ماده د افس د پاره یو څه نه څه ګامونه چې ته یې راغره مو په سایز کې نو د ورته پک خو خو یقینا د ماشوم په ذهن کې خود دا کو پک د غوړي د پاره د تحفظ نه خلا نو زما خیال نه دی چې د دې د نیگیټیو اثرات هر قسم صورت کې تو پک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه پکار. خود دہشتگرد د ټوپک نه اول کړه تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو داګیره نه ورکړي چې د ما ریاست جما تپوس کوي. دغه ته نظر کې زده ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راغستل هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي په نسبت د ټوپک سره د ژوند.
تاسو د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادی مشر جمیل احمد چترالی مرکه اوریدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د بلجیم په مرکز بروسلز کې د اروپایي پارلمان مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د جنوري په 6 نیټه د 400 په باچا خان پوهنتون د برید ضد احتجاج کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دې مجبور کړي شي چې د دغه پیښې او په پیښور آرمي پبلک سکول د وسلوال برید عدالتي پلټنې وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د برتانیا سانګي او مرکزي غړي چې دغه مظاهره ته ورغلي او د مشال ریډیو یو همکار شاین بنیری سره خبرې کړې دي. ناراضه چې وورو چې فائق یوسفزی د دغه غونډې او د دغه احتجاج په اړه څه وایي.
موږ خو په ډېر لوی بے باورۍ سره مخامخ یو په پاکستان کې. پاکستان د ګڼو قومونو هیواد دی او موږ دا باور لرو چې د پاکستان استخبارات او سکیورټي او امنیتی ادارې دا ذمہواری لري چې دغه ټول قانونو ساتنه وکړي. موږ ته داسې شک را لوېدل دي چې دغه ادارې چې دي دا اوس یا نغواړي په نیت کې فرق دی چې د پښتنو د ادارو د مکتبونو د استادانو د ډاکټرانو د کاروبارونو د مارکیټونو د سکولونو ساتنه وکړي او یا دی دغه پروفیشنل یا مسلکی اهلیت نه لري چې د پښتنو ساتنه وکړي. نو موږ د دې لوی شک سره او بے باورۍ سره مخامخ شوی یو چونکه اروپایي ټولنه د پاکستان د حکومت سره تجارتي سیاسي او پوځي مرستې کوي، هغې سره اړیکې لري او دوی ځان ته د بشري حقونو ډېر لوی علمبردار وي. نو موږ غوښتل چې موږ دا د پښتنو بې باوري دې ته ورښکاره کړو چې موږ دغه دی باور نه لرو او تاسو خپلې مرستې د پښتنو د ساتنې د پښتنو د مکتبونو د ساتنې د پښتون سیمه کې د تعلیم د پرمختګ سره منسلک کې او دا شړندې مرستې هر چاله مور کوي. او بیا دا برید په داسې وخت کې وشو چې په دغه ورځ باندې د پښتنو د اتل د یو ډېر لوی خدای خدمتګار او د عدم تشدد د ډېر لوی مشر باچا خان د مړینې ورځ وه او د باچا خان په پوهنتون باندې برید وشو. نو موږ په خپل دغه یادښت لیک کې چې موږ اروپایي پارلیمان ته ورکړو، نو موږ په خپل یادښت لیک کې د باچا خان پوهنتون او د دغه پېښور د مکتب حواله ورکړه چې د داسې قسم پېښو دي په زر تر زره عدالتي کمیشن جوړ کړي او د دې د څېړنې وکړي.
د دې سره فایق صاحب، د پاکستان د فوج د بیان لخوا موږ وخت په خورو چې په غي هم بریدونه کیږي، نو تاسو په دې اړه باندې څه وایئ چې یعنی دا بریدونه خو په ټولو کیږي، دا ترهګري روانه ده؟
که په هغې بریدونه کیږي او که په بل چا بریدونه کیږي، د وطن ولس چې دی دا دې خبرې له ټکس ورکوي چې د هغې ساتنه وشي او که دغه اداره دا اهلیت او صلاحیت نه لري چې ساتنه وکړي، نو په کار ده چې ولس ته ووایي چې موږ دا اهلیت د لاسه ورکړی دی. د یو چوکیدار نه چې دوه وارې غلا وشي، نو که هغه دا یا خاوند دي نو په خپل هغه کار پرېږدي، او که نه پرېږدي نو د کور په مالک داسې مواري جوړېږي چې دغه چوکیدار راوغواړي او د ده نه پوښتنه وکړي چې وروره ته صلاحیت نه لري د دې کار اهل نه، ته دا کار پرېږدي ولې نه.
ښه فایق صاحب، راتلونکي د پاره هم څه پلان دی؟ یعنی دا د احتجاجي مظاهرو لړۍ به هم دغه شان رواني کنه؟ په دې اړه باندې به تاسو نورم څه هلې ځلې کوي؟ سیمینارونه، ورکشاپونه او دغه د احتجاجي مظاهرو لړۍ چې کومه ده، د دې د پاره هم پلان څه جوړ کړی دی؟
په دې سلسله کې په شپږمه فروری باندې په ډبلن کې آیرلینډ کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو احتجاجي لاریون کیږي. په دې لاریون کې ګڼ ګوندونه، ولسي ټولنې، مدني ټولنې برخالي او اغي بم دغلته خپل احتجاج ښکاره کوي. او دې سره سره په مانچستر کې هم په شپږمه فروری باندې د پښتنو یو جرګه ده. په دغه جرګه کې به موږ فیصله کوو چې موږ په وړاندې د خپل قام د ساتنې، د خپلو مکتبونو د بچو د ساتنې، د خپلو پوهنتونونو د ساتنې، د خپل ولس د ساتنې لپاره څه داسې قدمونه اغستې شو چې موږ نړیواله ټولنه دې خبرې ته راجلب کړو چې دا موږ سره کوم ظلم روان دی، کومه نسلي وژنه زموږ روانه ده، کومه بې انصافي روانه ده، چې د دې فوراً د پاکستان امنیتي ادارې، استخباراتي ادارې، حکومت مخه ونیسي.
تاسو په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي فایق یوسفزي مرکه اورېدلې چې زموږ همکار شاهین بنیری ورسره کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی سفران قائما کمیټې ته ویل شوي دي چې د بېکور کړل شوو کسانو لپاره 100 ارب روپۍ ویلې شوي دي. د خبره پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې شوې ده. له کبلي سیمو څخه په لکونه کسان اوس هم بېکور دي. تفصیل د ریاست مساخل په دې رپورټ کې اورو.
د سفران یا ریاستونو او سرحدونو د پاره د قومي اسمبلی د قائما کمیټې غونډه د جمعې په ورځ ماښام د چیرمین جمال الدین په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویل شو چې حکومت د قبایلي سیمونو په ارزي توګه بې کور کړل شوي خلکو د پاره 100 ارب روپۍ بیلې کړي دي، چې پکې به 55 ارب روپۍ د بحالې او 45 ارب روپۍ د دغه سیمو په سیکیورټۍ او امنیت لګولي شي. خو بل طرف ته د کمیټې د غړو وینا وه چې دا رقم د قبایلي سیمو د بیا ودانې او د خلکو د بحالې د پاره پوره نه دی، باید چې دا زیات کلیشي. او بل دا چې د دې اعلان تیر بجټ کې شوی وو، خو تر دې دمه دغه پیسې متاثره خلکو ته نه دي ورکړل شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي او د سفران قائمه کمیټې یو ممبر صاحبزاده طارق الله وینا وا
تر اوسه پورې پاره کې کم لا تړ کوارټر روان دی، بل بجټ رالو هغه مر ریلیز نه ده شوی. کوم چې دی په کار دی، دوی موږ 55 ارب روپۍ ریلیز کړل. هغه د ریپورت مطابق تیئیس ارب روپئے آگے وہ چیرا منگا تازہ شیوی دی اور ریپیٹریشن پر مت کے دخل کو دا بات کر رہی پر مت کے دے ٹرانسپورٹیشن پر مت کے دیو با سور کڑے ہوتر اوس پورے دیو دا کل کرو چی اوس پورے دا بات کر رہی چاہتا منگ پیسے لا ندی دا کرے خلق پخپل مرضی زی اوال تا کہ پخپل مرضی دا نہ بس جوڑے لیکن دا سرکار دا طرف نہ اوس پورے دیو تے سب پیمنٹ نہ دے شروع شے
دا دب خبرہ حکومت او متعلقہ چارواکی دے مسئلہ کی سنجیدہ ندی مشال ریڈیو چکلا دغه خبره د سفران قائمو کمیټه او کمی اسمبلی د یو بلغړی محمد نذیر پوړاند کې خو نو دوی چې دوی د کمیټې د غونډو نه مطمئن ندي او دا معاملې بعد اعلی چارواکو په وړاندې کې دی دی وایي
یہ میٹنگ رکھا گئی پر میٹنگ کو دا فیصلہ کی چاہے ایس سردار صاحب میرا خبر ہوا کی یا دے وزیر اعظم سے ہوا کی یا دے گورنر صاحب سے ہوا کی چھ فوراً دا 100 ارب روپے مستحقین تھا چیک چا کورونا وران سی دی چاہتا نقصانات رسے دی چاہتا فوراً ملاوشی او باقی چی دے کم خال کا دار پا دار پا دا علاقے کے پروت ہے پا مختلف علاقے کے فوراً دا خال سے کی مدگانا واپس پل علاقے تا والا جی او پا علاقے کے دے فوراً عبود کو
دا محمد نذیر پا خبرہ حکومت دوران شوی کورونو جوڑ اولو دا پارا ہر تنتا سالور لکر روپو امداد ورکولو اعلان کرے دے کم چی ناکافی دے دا شان دا صحت تعلیم سڑکونو او بجلی نظام ہم ڈیر خراب دے او حکومت دے زر تر زرا دا دے دا بحالے دا پارا اقداماتو کی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا
مشال ریڈیو تاسوره په کوټه کې د ملیشس واکونو چارواکي وای د دوی سرتیرو په مستنګ سیمه کې د بلوچ بلتون پالي وسلوالي ډلې بي ال اي 500 وسلوال وشلې دي تر سپوري یادي وسلوالي ډلې په دیړه رسنو ته سندي ویلي خدای نور ناصر پری رپورت لري
په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتر رسنیو ته د خالی په ورځ په خبرې سوي خبر پاڼه کې دا سوي چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستونګ په د توسي مکه 15 وسلوال وجلی دي له دې خبر پاڼې سره سم په وجل سوي وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای نومې وسلوال ډلې یو مهم قمندان اشرف او د هغه څلور نور ملګري وجل سوي او د دوی له ځایه لاسي بمونه وسلا او کمپیوټر یې ترلاسه کړی دي د ځواکونو په خبره دا وسلوال نه یوازې په همدې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو بلکې همدلته د ولسي وګړو په هدفي وژنو او د پیسو لپاره د انسان تښتونو په پیښو کې یې هم لاس درلود پاکستانی ملیشاو رسنیو ته د دې وجل سویو عکسونه هم خپاره کړي چې له عکسونو ښکاري دا کسان په یو کور کې وجل سوي دي بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای د خپلواکۍ غوښتونکو وسلوالو بلوڅو یو ډله ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د کوټې په شمول د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستانی ریاست پر ضد وسلواله مبارزه کوي تر اوسه د پاکستانی ملیشاو د دې اداو په اړه یادې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي خدای نور ناصر مشال رادیو کواټه
مشال ریډیو تاسو ته وفاقي حکومت باید قبلي سیمو بې کوره شو خلکو ته خوراکي توکي ورکوي او د دې لپاره په باقاعده توګه منظوري ورکړل شوې ده د خبره چارواکو پرون په یوې غونډه کې کړې ده خو د دې په اړه باندې بیا د قبلي سیمو خلک وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي یو طرف ته ورته د خوراکي توکي په سم ډول نه رسول کیږي نو بل خوا ځینې داسې بې کوره شوي خلک هم شته چې په شناختي کارډونو دوه دوه پته لري چې ورته بیا په مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات وي تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې
د جمعې په مازیګر د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډر په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د نورو فیصلو نه سربیره یو دا فیصله هم وکړې شوه چې د قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو ته به د نړیوال ادارې ورلډ فوډ د پروګرام په ذریعه 140,000 میټرک ټن غنم ورکوي کله چې مشال ریډیو په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو نه په دې امداد باندې وپوښتل نو یو تن وي
رسن نو می روڈ بان کام کلاتا ہے ڈر تکلیف درتا کلاتا ہے جمی سا ہر سائڈ ار کوی چ نہ ریپیر چی نہ تونار چی می سا تکلیف ڈر دای دلیار ب بندے جیر نے تا یہ کوا پیسہ نہ در اگلی جو داخل لغاز گرجی ب پیسہ نہ
ہمداشن یو بل بے کور شوی تن عزیز مشال ریڈیو تا وی چ دویت د خوراکی تو کو سرا سرا د صحت پ حق لا اہم ڈیر مسئلے ور پیخی دی
مون کے سمے جی تیزی لگا لکم دے دویانو تکلیف تے مونگا دل سبی مرانی مونگا تا دوی نہ ملاوی گی مونگا راشن په صحیح وخت باندې نه ملويږي ځکه موږ ته په صحیح ټیم باندې یو شی کې نه ملويږي دا غوښته موږ وی چیرته چې موږ چې سبا ولږی یاره موږ نه راکړه دا دلته د کورونو کوي تر کوي دلته موږ ته دي پیژې څنګه دي
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمی کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام خان نه په دې حق لو پوښتل نو د هغه ویناوا
زمونږ په نام خو تقریبا ډېر ډېر دتون راځي امریکا ناراضي ورلد فلاور کوي بین الاقوامي حکومت داري دي دا حکومت دي کوم امداد موږ ته راکوي هغه نه موږ ډېر نه امید دي چې لکه موږ ته په 100 روپۍ کې 5 روپۍ خرچا موږ ته نه راکوي او دلته ډېر خلداسې دي چې چا ډبل ایڈریس دي متاثر دي او چا لکه د خندا نمبر کې بلاک شوی دي هغه متاثر دي لکه هغه سامان دي ته آرام یاس پاتې کیږي اده خپل هبن کوي لکه موږ ته هغه بالکل په صحیح طریقه سره نه رسیږي
ذکر دا تیر هوني د امریکای اداري یو ایس ایټ لخوا هم د قبیلې سیمو 200,000 بیکور شو او د نور پاکستان 15,000 زلزله ځپلو خلکو ته د خوراکي مواد لپاره 2 کروڑ ډالر د خوراکي نړیوال پروګرام لاله ورکړی دی سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو سره په خبري جنسي کې پوزي او پليټیکل چارواکي ادعا کوي چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغې سیمې په زیاتره برخه باندې امن قائم کړی دی خو د جمرود ځانمرګي برید پیښې وروسته د سیمې خلک اندېښمن شوي دي وایي چې د غلطه دي په مستقله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل شي فرهاد شینواری په اړه نور تفصیل درکوي
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات ترسره کړي دي او د باړې په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی خو بیا د جنوري په 19 نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یو پیښه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا 11 تنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړ شول په دې لړکې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شوه نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
جمرود ودانه خراب شوې یو واقعیا شوې دا واقعیا الله دې نو کې په هر ځای کې کیږي نو هغه نن هم زرا له مغلطه زما کلی کچهری وا خلک خپل جذبه کې وو بازار هم کلاو دی ټرافیک هم روان دی او ان شاء الله د امن او امان فضا چې دا هغه نور هم خکړ شي مزید سکیورټی فورسز ډیپلای شو
دوی زیاته کړه یوازې جمرود نه بلکې په تورخم پولې هم امنیتی ګامونه پورته کړی دي
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالوي دغه 100% چیکینګ کیږي بس سی سی ټی وی کیمراز ټیکړل شوې کنټرول روم استابلیش شو ور سره نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګي هغه لګولو کې موږ بډو کو او زر تر زر هغه نظام فعال شي چې هر څوک راځي دغه مکمل ډیټا موږ سره موجود ای اغه تا با کارډ شو کیږي هغه مشین ریډیبل کارډ جی او مکمل د ایف ائی ټیمز با ناسلی 20 پورې ډیسک بغی ته لګی دلی او ان شاء الله پروگرام دا دی چې هغه په خپل سپیډ سره با دا د ټرمینل نه کلیر کیږي
خو بیا د سیمې خلک وای باید امنیتی ځواکونه او انتظامیه د سکیورټی یا امنیت لپاره مستقل ګامونه پورته کړي په دې حق له د جمرود سیمې یو مشر اول شیر پردای وای
نو انتظامیه له د په کارډ دی چې سکیورټی هغه په کار دی چې مسلسل وساتل شي ځکه چې کوم ارزی وي او هغه واپس لاړ شي په هغه علاقه باندې هغه کم اثرات چې راغلي وو امن او امان هغه دوباره بیا خراب شوی دی د خلکو په زړونو کې یو واپس پیدا ورو لګي خوف د خلکو په سر باندې بیا واپس شوی دی او هغه کم مخکې امن او امان چې به حل شوی وو او د خلکو کم اطمینان وو هغه اطمینان واپس خراب شوی دی حکومت له پکار دی چې دوی سکیورټی بي وي پکار دی چې هغه کې مزید نور اقدامات وکړي شي او د سکیورټی سخت کړی
او یو بل تن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امون راغلو دلته مونږ په علاقې کې کنه اوس پرې کم شو د میاشت دوه درې میاشتې کنه امن وو الا مونږ سا خستی و خو هغه نه بوجود د عمله چې کوم وشو څو کې وشو کنه و چې کوم د دار پیدا شو خو د امن امان د بیا دوباره به حل شیل تا
د خیبر جن سید جمرود د ورستۍ پیخې زمواري لشکره اسلام وسلواله ډلې او تحریک طالبان وسلواله ډلې په ګډه قبول کړې و وای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو ترسره کولو توان لري چارواکي وای د خیبر ایجنسی باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي او د دغې سیمې واک سیول انتظامیه ته حواله شوی او بازار به د فبروري په وړومبۍ نیټه خلاص شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د مخام پینځنی می بجې شوې دي د ګلای اس نبلند خبرونه وورو.
دا په خور پولیسو د اسکول امنیت په حق لا پاسم ډول ګامونو نو پروتوکول په تور د ووسو نه زیات تعلیمي ادارو پر مشران مقدمه درج کړی دي. دا په خور اس اس پی اپریشن عباس مجید خان مروت نن له مشال اردو سره په خبرو کې ویل چې ټول تعلیمي ادارو ته امنیت ورکول ممکن نه دي. خو بل خوا د خبر پښتونخوا د پرایمري سکول د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې د پولیسو دې ګام سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثر شوې دي. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو څخه د بې کورو کړل شوو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره سل ارب روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې شبې غونډې ته وکړه. نن په کوټه کې د پاکستاني ملیشا له مرکزي دفتره رسنو ته په خبر شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستون په دوتو سیمه کې 15 وسلوال وژلې دي. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د کراچۍ رینجر په یو کاروای کې د لیاري ګینګ وار مشر عزیر بلوچ نیولې دي. نن سهار د رینجرز واک ویان په یو مختصر بیان کې ویلي چې عزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یو هدفي کاروای پر مهال ونیول شو. د افغانستان جمهوریت ریاست د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارل چې د شام د جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال اړتیا وی چې د شام د جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه دوی ته هم رپورټونه ورسېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تېر یو کال کې په دغه هغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن ویان رفیع الله بیدار پرون وخت مشال اړتیا وی چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ ویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راتلونکي مذاکراتو کې ګډون وکړي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې په 2008 کال کې په سویلي اوسیتیا کې وسلواله جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لري اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړي دي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کړی دي.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداریو کې وای د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې رستو د ټول پاکستان سیاسي ګوندونه ل خپل اختلافات پرته د ترخګری د خاتمې لپاره یو موټی شوی وو او په متفقه توګه یو فیصله وکړه چې لدی ملک به د ترخګری ناصر په شریک ختموي. اداریو وړاندې لیکي اوس هم دغه سیاسي ګوندونه په یو بل ټکونه کوي او دغه صورتحال د یو جنگ شکل اختیار کړی دی. پاکستان پیپلس پارټي لګیا ده په حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ټکونه کوي او چې د ترهګرۍ پر ضد اعلان شوی کمی اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي او دا د خپل مفاداتو لپاره کاروي. باید چې د داخله چارو وفاقي وزیر له خپل دندې څخه استعفا ورکړي. ادریې زیاتوي هم د دې سیاسي جنگ نه د سرګندېږي چې حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې سنجیده نه دي. د ادارې په وینا په داسې وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې دي سیاستدانانو لپاره یو بل د تورونو لګولو په ځای خپل اختلافات د خبرو اترو په ذریعہ هوارول پکار دي او لدی رستو په ګډ سره په یو خلا د ترهګری خلاف د جنگ اعلان کول پکار دي چې دا ملک له ترهګری خلاص شي او دا د دوی ذمہوري هم جوړیږي او د دوی د دې عمل لقبل به د ولس مورال اوچت شي. بل په لو جنگ رس پڼ خپل ادارې کې وای چې نړیواله منډي کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې ولس ته د دې خواګه اونر رسیدل. هر څوک د پټرولي موفاقي وزیر په بیا بیا دا خبره کړي چې د اوګره د سمری تر لاندې د نرخ په کمولو و حکومت عمل درآمد کوي. خو افسوس داري چې د 15 روپو کمی په ځای حکومت صرف د 50 روپو د کمی تیاری کړی دا. اداریه مخکې لیکي چې ټول نړۍ کې د تیلو نرخونه کم شوي دي او چې گاونډي ملک هندستان کې هم 1309 کې وزلا د تیلو نرخونه را کم شو خو پاکستان کې پسنه سبهانه دغه نرخونه په ځای ساتلې شي کوم چې دولت سره ناانصافي ده. اداریه اخیری کې وایي چې حکومت د زیات نرخونو وصولو طریقه خپل کړي او په هیڅ جوړ د دې پرې خودو ته تیار نه دی. کله د ایل این جی انفراستراکچر په نوم کله د لیوی په نوم او کله د نور ټیکسونو په نوم او د دې ټوله فائدہ یو خاص طبقه ته رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. دا امریکا وال سٹریٹ جرنال وسپانی په پاکستان کې سخت دریسه طاقت نه کړی. در وسپانی د یو داسې کیسه د بیلګې په توګه وړاندې کړی دا چې په خپل خپل لاس پرې کړی وو، د جماعت امام ته وړاندې کړی وو. بل پر لو فورن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. بریوال کاکړ د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځي ستونزه مخ پر پراخېدو ده. ورسپانه لیکي د پنجاب صوبې د هغه هلک کیسه د دې خبرې دلیل دی چې خپل لاس یې په خپل پرې کړو. دې هلک په دې وروستیو کې د پنجاب صوبې په خانقاه سیمه کې له هغه وروسته خپل لاس په خپل پرې کړ چې د جماعت امام ور باندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ. د ورسپانې په لیکنه د انور علي په نامه د 15 کلن هلک په جماعت کې ناست وو چې امام وویل هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه نه لري. وال سټریټ جرنال لیکي چې انور علي د امام په خبره سم پوه نه سو او دا فکر یې وکړ چې ګواکې امام وایي هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه لري. د انور علي له دې کار وروسته د جماعت امام پر نوموړي تور پورې کړ چې د هغه په وینا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی. له دې وروسته انور علي خپل هغه پورته کړی لاس په خپل پرې کړ او هغه امام ته وړاندې کړ کوم چې پر د تور پورې کړی و. ورسپانه لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې په هغه کلي کې ډیرو خلکو وویل چې هم امام شکار کړی او هم انور علي شکار کړی چې خپل لاس یې پرې کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې له بیخي ډیرو اړخونو څخه دا کیسه د دې څرګندونه کوي چې که څه هم په اسلام کې سخت دریځي نسته خو په ورو ورو په دې مذهب کې سخت دریځي رامنځته کول کیږي. بل پلو فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې امریکا به تر 2019 کال وروسته هم له افغانستان سره ولاړوي. تر دې څو ساعت وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر لیفټنن جنرال جان نیکولسن د کانګرس غونډې ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم دې ته ډیر وخت دی چې افغان ځواکونه او پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلاو سینیټر جان مکین د ولسمشر بارک اوباما پر اداره نیوکې وکړې او وی ویل چې موږ باید له عراق د ځواکونو د ایستلو له پریکړې زده کړه کړې وای. نوموړي ویلي چې هیڅ سیاستوال له افغانستان او نورې سیمې د اسلامي سخت دریځۍ د پای ته رسیدو لپاره مهالویش نسي ټاکلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې امر کړی دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په کار شوې چې ویل کېږي د ایران یوې بې پیلټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا په یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی شي الوتنه کړې ده. محمد صادق رښتینی درته نور تفصیل وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا اوس وخت لږ شمېر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر شوی چې ویل کېږي د ایران یوې بې پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په کار شوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لېږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بېرته خوشې کړل.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو وتلو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبري روانې دي. په افغانستان کې د حکومت د څارنې یوې ادارې پرون په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د یو کال مخکې پرتلا دا وخت د افغانستان حالت ډېر خراب دی چې پکې وسلوال په مضبوطېدو او اقتصاد په کمزوري کېدو دی. د مقالې ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دې هیواد د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو په افغانستان کې د بدامنۍ زیاتېدو ته اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې قریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاسو ته د پرېوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هیواد په یو اویا فیصد برخه کنټرول لري. سوپ کو کانګرس ته په خپل څلور میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دویخه د نور هر وخت پرتلا دا مهال طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر، نړیوالو ځواکونو کې کمی، د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هیوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورسپانه کې راغلی د حالاتو ته په کتو سره امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې مجبور شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو وستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي چې بیا به دغه شمیره 15,500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په وسطه دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلوال ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاسټ ارنست د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا په داسې حال کې دا چې افغان ځواکونه د شاوخوا یو کال راهیسې په خپل هیواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي، خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هیواد دفاع وکړي. دوی له مرګ جوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکنه وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وای په پاکستان کې هر کال د زرو په شاوخوا کې خزي د غیرت په نوم وشل کیږي. نوموړی وای د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتلل د خصو د حقوقو لپاره د جوړو شوو قوانینو نه عملی کېدل دي. په دې اړه مې له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو په اړه پوښتلې دي.
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمون دے ادارے پر کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وژن شمیرے ہمدا سے خواہ شازر راضی او پدے کے دا ڈیرے مودے نہ حص کمے نہ دے راغلے. دا غیرت پنامہ دا خزو دا وژن دا شمیرے دا تیرو شاو خوا پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زرو پا خواہ شا کیوی. زهرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وژن پیخی زیاترہ پا کم موسموں کے مختراسی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کې د هر سیمه نه د غیرت په نامه د وژنو پیښې ثبت کیږي خو داش میره ته ټولو زیاتې په پنجاب او سند صوبو کې مخې ته راځي. په بلوچستان کې د ښځو په اړه رپورټینګ ډېر کم کیږي نو ځکه هم اکثره د هغه ځای رپورټونه نه وي. دغه سی بیا د قبالي سیمو نه اکثره د غیرت په نامه د وژنو خبرونه کم راځي او د هغې وجه هلته سخت ټولنیز بندیزونه، قبایلي کلتور او د میډیا نرسایي ده. او څومره چې د خیبر پښتونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي خو شمیرې یې د پنجاب او سند نه کمی وي. زهرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشري حقوقو د ادارو د غسی بیا د زن نور ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دیکھیں خواتین کی جو اسٹیٹس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی، خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زموږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي، نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسه بدنامه کړي نو وژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلی نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزه د وژنې پریکړه وکړي. زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي، خو بیا هم ولې تر اوسه خزه خوندې نه دي او د یې حقوقو عملي کیږي نه، او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پا پاکستان کے دا پخوانی امیر پرویز مشرف پا حکومت کے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وجنو پا قانون کے اصلاحات ہم شویو، او اس دا پا قانون کی او قتل لے دا پخوا پسیر پا موجودہ وقت کے ہم خلق دا قانون استعمال کری او مجرم معاف کری. پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجنو مخنیوی لپارا دیر قوانین جوڑ شوی دی، خو عملی کی گینا
انفورسمنٹ میں بہت کمی رہ جاتی ہے.
پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشری زہرا یوسف مرکا اور ادلا
د سولے پر لو
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کی
د سولے آواز دے
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولے پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولے پر لو
پدې رسټیو کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلی وو چې د ټوپک جنگ یې ګټلې خو نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې ماتې خوړلې ده. نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پوځ له کال راهیسې د سربیا سب په نامه پوځي عملیات شروع کړي وو او ادعا کوي چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده. یا پاکستان پر اختیا د وسلوالو په وړاندې نفسیاتي یا نظریاتي جنگ بللې دي او د نفسیاتي جنگ ګټلو لپاره ریاست او خلکو له څه په کار وي؟ په دې اړه د ګل ایاز دا رپورٹ اورو.
د امریکا مشهور لیکوال ایڈون بورینګ په 1973 کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار دا فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي چې دې سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي. خو په پاکستان کې له یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو خلاف جنگ روان دی، او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو دعوی کیږي، خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده. په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې په جنگونو کې مختلفې حربي استعمالیږي او په دې کې یو نفسیات دی. بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لوی حرب ده. نوموړي زیاته کړه
عوام الناس کے خلقوں کے اگر زیاد پریشانی جو رہی ہے اور اگر خلق کی بھی زیاد عوام الناس کا سوچ کئی سے یہاں زمین کو دینا پیختے نہ تیختہ لشتہ سب کو بلتبا خراب شودہ حکامت راگ لے دیں. لیکن یہ قوم لکھا چاہے افغانیان بھی سو گو رہے کہ تنویت کالو نہ ہو مانے تکالیف رائی دونوں زیادہ تکالیف راگ لے کہ اہو جا نفسیاتی جنگ زم اہو گٹھنے دے زکا کیا سنگا چا افغانیان دا جنگ گٹھنے دے اور اس ولار دی کہ ہرا مو مقابلہ کو کو آئیو کس کو مقابلہ کو کم وقت میں.
ڈاکٹر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ویلیم چرچل په حواله وی چې هیڅ کله په جنگ کې د ناکامۍ خبره مکوي ځکه چې د سره دشمن خوشحاليږي او حوصله نوري اوچتيږي. په پیښور کې کارپو ډاکټر قبل ایاز بیا وای چې ولس د واکمنو پالیسونو تنگ شوی دی. د زیاته کړه
ما ته خدا دې مفکوري او دې بیانیا جن نخکاری بلکې ما ته دا سخکاری چې کوم اغا غلخ دې دا ترخیر خلک دي دوی خو ډېر منظم دي خو دې ترخیر او خلکو خلاف چې سرکاري عملیات دي اغا سو سمت او جهت نه لري یو بے طرف غونډه ښکاری او چې هغه کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی یا نېشنل اکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو دا هغه ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي.
ډاکټر قبل ایاز ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکوري پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې وه، خو پرې عمل یې نه دی کړی. په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی ترلاسه کول څرنګه ممکن دي؟ په دې حقله بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت کې او عوامو کې یقین محکم چې دی محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست صحیح دا عقیدہ چې یاره موږ فکر مضبوط دی یو قام یو مونږ یو خلک یو او مونږ دا جنگ غټو وین وین پوزیشن کې بو دا په خاور ګلونو خاړو وګونو خاړو دې بیا خلک دې ته حوصله نه دی لري ما خیال دې چې مونږ اصل قوم مونږ ته ټول لوی دا خرابې دا چې زمون یو نظریه باندې قائم نه یو
کارپوهان په دې اندی چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ ګټلو لپاره رسنۍ ډېر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوی او د ولس حوصله پورته کولو لپاره په سم ډول کار وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږ دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او مدني فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې د کانال د بیرته رغولو چارې دی پیل کړي. دا خلک وایي چې کروندې ته زیان رسیږي نو باید چې دولت یې د ستونزه زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
په تیرو کلونو کې د ننګرهار د کانال اړوند ځمکې په اوږدمهاله قراردادونو ورکړل شوي چې په ځینې ځایونو کې یې د کرنیزو فعالیتونو برعکس په قراردادي ځمکو باندې پخې ودانۍ هم جوړې شوې دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد د زراعت له وزارت نه غواړي چې د کانال د ځمکو ټول قراردادونه فسخ کړي. نوموړی وایي
یا د بل څه په وخت کې شوې دي د تیر والیانو په وخت کې پنځلس کلن دویم دریم لاس نوي کاله یا اتیا کاله شپېته کاله ورکول شوی د دې څېړنه غواړو ضد ګڼي او که چېرته ونه څېړل شي بیا به دا مفهوم ورکړي چې د مرکز
مدنی فعال او د ولسی خیګونو ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالص هم له حکومت نه غواړي چې د کانال ریاست اړوند ټولې قراردادي ځمکې د بیرته راوګرځوي.
د زراعت د وزارت سره چې کوم قراردادونه هغه ولسمشر فسخ اعلان کړل اوس نه پوهېږم چې د کوم دلیل له مخې دا قراردادونه په خپل حال پاتې دي. زه هم د زراعت ځمکه د بیرته د زراعت وزارت ته په واک کې ورکړ شي موږ نه یوازې دا چې زراعتي برخه کې ستونزې لرو که یو ځمکه د کار او کښت لایق نه ورته اینه لري موږ نور ډیر ستونزې دي چې هغه مرارفه کولای شي د غزمکې دي اړتیا ته په کتو دي بیرته زراعت وزارت ته ورکړ شي او استفاده ترې وشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر وایي چې دوی یو شمیر قراردادونه فسخ کړي او یو شمیر نورې تمدید کړي هم نه دي.
رئیس جمهور یو فرمان دی چې هغه ټول قراردادونه چې غیر زراعتي فعالیتونه هغوی انجمایي باید هغوی فسخ شي او تمدید ونشي. دا کار تر اوسه شوی دی. تقریبا د دولس نه زیات قراردادونه دي چې تر اوسه فسخ شوی دی او د لس نه زیات هر پیشنهادونه دي چې موږ تمدید کړي نه ده. خو لا هم یو نیم شته دی. شورای وزیران کوم شریک کړي ده او نشرو وختو کې رئیس جمهور ته هم شریک و
دی. وایي چې له قراردادونو علاوه د ننګرهار د کانال اړوند یو لسو شپېته جیری بزمکه غصب شوی هم ده چې دوی سرنوالۍ ته دوسی استولي چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
د
د مومند سره تعلق لرونکي د کرکټ لوبغاړي او پسترګو مازورا نصر الله وايي ارمان لري چې په مومندو کې د مازورا خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. دی وايي په خپلې د پیښور پهنتون نه سورلسم کړی دی او دا مهال ایم ای کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په یوې ښه دنده د خلکو خدمت وکړي. نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې.
دا محمد جنسی وسیدونکو په دواړو سترګو مازور نصر الله مومن چې دا سات د پیښور پهنتون نه ایم ای کوي وای چې هغه خواهش لري چې د مازورانو د حقونو لپاره کار وکړي.
تاسو به اوریدلی هیلند کلر والا ډیر زیات مخامخ راغلی و ټولې دنیا ته چې هغه کم کردګي نو اوبرا هو الفاظ چې کم دی بریل هغه کې ما سبق وویل میډل پورې به نهم لسم چې کم دی ما به ریکارډینګ کوم خو مونږ ته یو کیسه به ملاویدل ما د ټیپ نه سټډي کوله مې فرست او سیکنډ هم ما دسی وکړو لیکچر به مې ریکارډ کوو داغه نه بعد به سکرین ریډر ہوتا وای جاز سافټویر دی او لیپ ټاپ کی ما انسټال کوو هغه نه به ما به بوکس سکین کول او یا به مې ریکارډینګ کوم ما شان لیپ ټاپ ته به مې کاپی کوو خپل سټډی می جاری ساتله.
نصر الله وای چې هغه د پیښور د سترګو د مازورانو دی سکول نه سبق وایله او ورستوې د استادې د تعلیم په شمول فنی تعلیم هم حاصل کړي دي.
ما سی ټی کړي دي بی ایډ کړي دي ماستر چې کوم دی فائنل روان دی په اسلامیات کې پولیټیکل ساينس او اسلامي کمبینیشن په بی اے کی او د سره سره ما قرانیت کړی دی یو بل ډیپلوما حاصل کړی ټلیفون اپریټر او ایم ایس آفس سیستم د کمپیوټر.
نصر الله په اول وار د پیښور لاړه د کراچي د ډندو د کرکټ ټیم سره لوب کړی و او وروستوی بیا په نړیوال کرکټ لوب کې هم برخه اخیستې و.
زمونږ ټیم ناغت لو کراچي تا کې پی کے والا نو ما وی یار زم در سره زم هغه پنځل لښپانس کی داړن کی بوتل مخواغه وی او قدرتي دودرې کسب کی بیمار شو اسی ما ته ضرورت شو نو زی په پیل میچ کې چې کله دن نکلم نو ولته مونږ لوبه وکړه نو په پیل میچ کې ما سلور کو پنځه کې لاړین رن وکړل. نیپال خلاف ما یو سیریز لوبولې دي بالینګ وب کې کړم خو هغه مونږ ډیر په غټ مارجن سره وګټو په اوپننګ باندې مونږ میچ زمونږ یو دوه بیټسمن به وته د اخیری پور بیس ته ولاړ میچ هم دسی وګټو.
نصر الله ته داسات سرکاري نوکری هم ورکړل شوی.
نوکری خو نن سبا په ای پی ای افیس کې دا ای پی ای اپر مومن هغه سره په ټلیفون اپریټر باندې جاب کوم.
درویش کلن نصر الله د ملګری سره په سوشل میډیا لکه فیسبوک او سکایپ باندې خبرې هم کوي او په شخصي موبایل فون ورته میسجونه هم لیکي خو په موبایل فون او په لیپ ټاپ کې د ټکو لیکلو سره غږ وستون کې سافټویر اچولې دي چې وای نوې ټکنالوژي ورته هر څه آسان کړی دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره اوس خبرونه په اخر کې د ګل ایاسنا خبرونه اورو.
دا پیښور پولیسو د سکولونو امنیت په حق په سم ډول ګامونه پورته کول په تور ته وسونه زیاتو تعلیمي ادارو په مشرانو مقدمه درج کړې دي. دا پیښور ایس ایس پی اپریشن عباس مجید خان مروت نن مشال اډو سر په خبرو کې ویل چې په ټول صوبه کې د تعلیمي ادارو امنیت اور کول ورته ممکن نه دي. خو د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې د ګام سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره سل ارب روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې شوې غونډې ته وکړه. نن په کوټه کې د پاکستاني ملیشیاو له مرکزي دفتره رسنو ته په خبره شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې د دوی سرتیري د صوبې د مستون په دوتو سیمه کې 15 وسلوال وژلې دي. وسلوال په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګینګ وار مشر عزیر بلوچ نیولې دي. نن سهار د رینجرز واک بیان په یو مختصر بیان کې ویلي چې عزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یو هدفي کاروای پر مهال ونیول شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزور شوی دی. د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال اړتیا وی د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست د بهرنیو چارو وزارت ته دند سپارل چې د شام جګړې ته د افغانانو د لیګلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال وین سید ظفر اشمین مشال اړتیا وی چې د شام جګړې ته د افغانانو د لیګلو په اړه دوی ته هم رپورټونه رسیدلي دي. په شام کې اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې پر ورځ ویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکرو کې ګډون وکړي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې په 2008 کال کې په سویلي اوستیا کې وسلوالې جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لري اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته وړاندې کړي دي.
او اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمال او تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.